په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساده دوام کوي. د افغانستان ولسي جرګه وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي. جرګه په دې اړه دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب چارواکو سره د افغانستان د بیارغونې پر ځینو پروژو خبرې وکړې. پایل کې اسدالله الدین نه خبرونه اوري.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت د سولې له خبرو مخکې له سیمایزو او نړیوالو شریکانو سره درې غونډې جوړوي. د افغانستان ولسمشري مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم له حکومتي زندانونو آزاد شي، او چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن اووه تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمایز او نړیوال اجماع درامنځته کېدو په هدف د درې مهمو غونډو قربتوب کوي. لمړنۍ غونډه د شلو سیمایزو هیوادونو د استازو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او دریمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکېل وو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته ویلي دغه غونډې له دوشنبې ورځې پیلېږي.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه د افغانستان دولت سیمه او نړیواله اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو، نړیوالو او درې اړخیزو غونډو قربتوب لري. د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، ترڅو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسي.
افغان دولت او طالبانو تر اوسه د بین الافغاني خبرو ته پیل ته نیټه نه ده ټاکلې، خو ارګ ویلي لومړنۍ ناسته به د قطر پلازمینې دوحه کې ترسره کیږي. افغان دولت غواړي چې له دغو خبرو مخکې د نړیوالو او سیمه ایزو شریکانو نظرونه واوري او د هغوی ملاتړ ورجلب کړي. د افغانستان ولسمشري مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت 1,000 تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
روز یک شنبه
د یک شنبه پروس په 300 نور طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبانو او امریکا د سولې له موافقې وروسته طالبان مستقیمو خبرو ته چمتو شي.
خاغلی صدیقی د هغو بندیانو شمیر ونه خود چې د حکومت له زندانونو خوشی کیږي، خو هیله څرګنده کړه چې طالبان بل دې اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو شي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوشی کېدو د 15,000 طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ هم بشپړېږي. طالبانو له دې وړاندې ویلي کله چې ټول 15,000 زندانیان آزاد شي، د یوې اونۍ په ترڅ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. افغان ولسمشر د محمد یوسف غزنفر د جنازې او فاتحې د ځانګړو دولتي مراسمو ترسره کېدو ته یو کمیسون وټاکه. د ارګ یوه خبرپاڼه وایي چې د کمیسون مشري د ولسمشر د دفتر رئیس محمد شاکر کارګر ته سپارل شوې. د کمیسون په جوړښت کې د کورنیو چارو، دفاع، حج او اوقافو، اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونه او یو شمیر نورې دولتي ادارې شامل دي. ښاغلی غزنفر د اقتصادي او سوداګرۍ پراختیا او د بېوزلۍ کمولو په چارو کې د ولسمشر فوقالعاده استازی و چې تیره ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړ شو. په سویل ختیځو ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین چاودنو شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. په پکتیا کې د 203 تن در قل اردو ویاند ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا احمد خیلو او د پکتیکا خوشامند کې طالبانو ماینونه ښخول چې پرې چاودېدلی دي.
بیګاش په ناوخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غونځې په سیمه کې د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کړي چې په عین وخت کې خپل ماین پرې چاودنه کړي چې له امله یې څلور تنه ماین ښخوونکي ځای پر ځای وژل شوي. همدارنګه د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د لوی قلعه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو غوښتل چې دې ته ورته عمل ترسره کړي چې هلته هم دوه تنه ماین ښخوونکي وژل شوي او یو تن یې مرګونه ټپي شوی دی.
طالبانو تر اوسه د دغو درې واړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه خبر پاڼه کې امریکایي ځواکونه له دوی سره د شوې هوکړې په مکررو سرغړونو تورن کړي دي. طالبانو ویلي تیره شپه افغان او امریکایي ځواکونو د لوګر بابوس سیمه کې د ملکیانو په کورونو چاپه وهلي چې د خلکو کورونه یې لوټلي او یو عام کلیوال یې وژلی دی. چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه هغه مهال وژل شول چې پولیسو د ځانمرګي برید کوونکي پر یوه موټر ډزې وکړې. د سومالیا د اطلاعاتو وزارت ویان اسماعیل مختار ویلي کله چې د ځانمرګي دا موټر د پولیسو له لومړۍ تلاشۍ په بیړه تیر شو، د دویمې تلاشۍ ته په رسیدو پولیسو ډزې پرې وکړې او موټر وچاودید. د راپورونو له مخې چاودنه کې دوه پولیس او یو شمېر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا متحده ایالاتونو د درېمې پرله پسې ورځې لپاره په کورونا ویروس د اخته کېدو تر 50,000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې. د جولای په درېمه په کورونا ویروس د اخته کېدو دا لوړې شمېرې په داسې حال کې خپرېږي چې امریکا د خپلواکۍ د ورځې سره تړلې رخصتۍ لمانځي چې په دودیزه توګه سفرونه، راټولېدنې او نور مناسبتونه ورسره ملوي. خو د کورونا ویروس د خپرېدو چټکتیا د دې سبب شوې چې روغتیایي چارواکي له خلکو وغواړي څو په رخصتیو کې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. په نسان کې د مازیګر څلور بجې او و دقیقې کېدونکې دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحثونو وروسته ولسی جرګې عکس العمل وشوه.
دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان د جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده.
د ولسمشر یو فوق العاده استازی په کورونا وایرس ومړ، څوک به د هغه ځای نیسي؟
ریاست جمهوري کې دا وظیفه او عهده نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي.
په کندهار کې ملخانو پر کروندو حمله کړې.
انګور خوړلې دي، تازه نیم سی خوړه زموږ یو خوړلې ده، نه شنه خاصه زد دي، شنه خاصه ګرځي خوړه.
په یو ځنګړي راپور کې اوري چې د ازادي اروپا ازادي رادیو نن د جولای پر څلرمه او یا کله نسوه او یا کله مخ کې اولنۍ خبره داسي وو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د امریکا خپلواکۍ ورځې په مناسبت په وینا کې خبرداری ورکړی چې ځینې کسان شته چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅې کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحثونو وروسته ولسی جرګې عکس العمل وشوه. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی وایي امریکا دی د افغان حکومت له لارې پراختیایي پروژې پلي کړي، نه له طالبانو سره په همغږي. د بدسل کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغې هېواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت مشر په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختیایي پروژو او د پانګونې پر جلب خبرې کړې دي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د امریکای چارواکو او طالبانو ترمنځ د اقتصادي پروژو د بحث پړه د افغانستان د ولسی جرګې خبرګون. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی وایي په داسې حال کې چې دلته قانوني مرجع سته، د امریکا بحث له طالبانو سره د اقتصادي پروژو پړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون خلاف چاره ده. خاغلی کټوازی په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
هم په امریکانو غږ کوو چې دوی د افغانستان له حکومت سره ستراتیژیک تړون لري، هغه د ولسی جرګې لخوا نه پاسوی ده، نو دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان له جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده. او که چیرې دغسې تختیانې کېږي او دا مسایل امریکایان مدې نظر ونیسي، بالاخره د افغانستان حکومت او خلکو ته ډېرې نورې لارې هم شته چې بیا د افغانستان حکومت هم ځان ته په نورو لارو باندې فکر وکړي.
ښاغلی کټوازی وایي که امریکا غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو له حکومت او په اقتصادي برخه کې د له مشخص شویو ادارو سره په همغږۍ دا کار وکړي چې په خبره یې داسې ورته په اسانه توګه د فعالیت زمینه هم برابرېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت اجرایوي مشر ادم بولر په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره پراتلونګي کې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او د پنګونې په اړه بحثونه کړي دي. په دې اړه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلی چې موږ په افغاني پروژو کې د پنګونې پر امکاناتو او اغیز بحث وکړ. موږ د اقتصادي ودې په هڅو ټینګار وکړ چې دوامدار سوله به تعقیب کړي. موږ په دې موافق یو تر هغه به د سولې لپاره تر هڅوي پلانونه پلی نسی تر کومه چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره اوسنی خندونه لري کړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په اقتصادي مسایلو بحث کوي. هڅه موږ په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم ولرو، خو د ژمنې سره سره بیا هم بریالي نسوو. طالبان بیا وایي چې دوی نه یوازې له امریکا بلکې له نورو هیوادونو سره هم په راتلونکي کې په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کولو او پانګونې بحث کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره له نړیوالو پانګونو چې د دغه هیواد د اولیا ګټو په چوکاټ کې وي هڅې او دا شان پانګونو نه ملاتړ کوي. ښاغلی مجاهد دا مهال ټولو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې خپلې پانګونې دې وکړي چې په خبره یې د دوی ټولو پانګونې به خوندي پاتې سي. خو یو شمیر افغان حقوق پوهان بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ دا شان بحثونه د افغان حکومت حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل بولي. د دې ډلې حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد سید خالد سادات په دې اړه وویل
یو ستونزه دا ده چې د افغانستان د حقوقي شخصیت کې یو نو مداخله ده. دلته یو نظام دی، دلته یو قانون دی، په ان زمان کې یو تشکیل دی، یو ساختار دی، او که چیرته د امریکا او بل هر هیواد داسې حکومت پښتون کې او د نظام پښتون کې د طالبانو سره تعاملات کې مخکې لاغې نه چې یو د نظام شکل ته داخل شي، مخکې لاغې نه چې د سیاسي او د نورو مسولیتونو په درلودلو سره د نظام برخه وګرځي، فکر کوم د افغانستان د حقوقي شخصیت ته په درنه ګنه کتل دی او هغه احترام چې باید نړیواله کچه باندې باید پرځای شي د افغانستان حکومت ته نه پزای کیږي. دویم ستونزه ده چې طالبان د داسې مسولیتونو د تضمین صلاحیت نه لري، د اجرا تضمین صلاحیت نه لري چې وکول شي د امریکا او یا نور هیوادونو سره د اقتصادي او د پنګونې پروژو په ترسره کولو سره یا د لودلو سره دوی مخکې لاړ شي.
ښاغلی سادات وایي امریکا باید د نړیوالو اصولو له مخې د افغانستان حکومت ته په داسې مواردو کې درناوی له پامه ونه غورځوي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا عکس العمل شول سوی دی. د ولسمشر فوق العاده استازی محمد یوسف غزنفر د کورونا وایرس له کبله مړ سو نوموړی یو پیژندل سوی افغان سوداګر و چې په دې وروستیو کې سیاست ته مخه کړې وه. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د غزنفر یو نږدې خپلوان فریدون الهام ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په کورونا وایرس سخت سوی وو. د ښاغلي الهام په خبره محمد یوسف غزنفر د ترکیې په پلازمینه انقره کې تر درملنې لاندې و چې تېره شپه د کابل په وخت یې 9 بجې حساب ورکړه. محمد یوسف غزنفر د عبدالغفار زوی په 1444 لمریز کال د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې زیږیدلی و. نوموړي لوړې زده کړې نه درلودې خو لوی سوداګریز شرکتونو یې رهبري کول چې غزنفر بانک د دغه سوداګریز ټولګې یوه برخه ده. له ښاغلي غزنفر شپږ لورانې او دوه زامن پاتې دي. محمد یوسف غزنفر څو کاله وړاندې سیاست مخه کړه او د ولسي جرګې د 15مې دورې وکیل پاتې سوی. نوموړي د 1998 لمریز کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې له محمد اشرف غني ملاتړ وکړ. ښاغلي غني د لوړې په مراسمو کې نوموړی په اقتصادي د سوداګرۍ د پراختیا او د بیوزلۍ د راکمولو په چارو کې خپل فوق العاده استازی وټاکه او د مرستیالانو له امتیازه برخمن و. په دې ترتیب سره ښاغلي غزنفر د محمد اشرف غني د ټیم په جوړښت کې څلورم کس ګڼل کېده. اوس پښتنه دا ده چې آیا د مرحوم غزنفر ځای ناستی به وټاکل سي؟ که څه هم له وخت وړاندې ده چې حکومت په دې اړه نظر څرګند کړي، خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلي غزنفر د ځای ناستی ټاکل حتمي خبره نه ده. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل خو که ولسمشر وغواړي کولی سي د غزنفر له کورنۍ یو کس په دې سمت وټاکي.
ریاست جمهوري کې دا وظیفه اودن نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي، مګر بیا هم که رئیس جمهور ویني داسې سړی د دې زوی یا ورور یا خپلوان یا همکار چې هغه کولی شي شایستګي د دې ولري چې همداسې خدمت وکړي، هغه دوی پورې اړه لري، کولی شي مقرر کړي که نه د اساسي قانون په اساس که مکلفیت نلري
افغان ولسمشه د خپل دفتر رئیس ته دند سپارلې څو د محمد یوسف خزرفر د جنازي او خاورو ته سپارلو مراسم په ځنګړي دولتي مراسمو سره تر سره کړی. د ښاغلی غزنفر د مړینې په اړه د محمد اشرف خانی په پیغام کې راغلی، محمد یوسف غزنفر د افغانستان د آبادی او اړمنو او بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کارونه پیل کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه شپه او ورځ کې د کرونا وایرس له امله د افغانستان په دولتي روغتونونو کې اووه کسان مړه سوي او 340 تنه نور پرې اخته سوي او نږدې 2000 تنه له دې ناروغۍ روغ سوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله د مړو کسانو شمېر 8 تنو ته پورته سو، له 2000 زیات کسان پرې اخته سوي او نږدې 60,000 کسان له دې ناروغۍ ښه سوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د غزنی اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې ډیری افغان سرتیری د بې غوري له کبله وژل کیږي. د دې په خبره چې افغان سرتیری له خلکو سره په خبرو یا هم په موبایلونو کې بوخت لیدلی چې په همدې وخت کې وسلوال ورباندې حمله کوي. حبیب الرحمن تاثیر راپور جوړ کړی.
دا غزنی اوسیدونکو نصر الله د همداسې یوې پیښې شاهد دی. دی وایي پولیسو ته یې کتل چې وسلوالو په بېږغه توپانچې وویستل،
عسکرو باندې برید وسو چې په یو له خلکو سره په خبرو وویستی او یو په دوکان کې په موبایل اخته اوسې وویست.
دا تېرې یکشنبې په ورځ د غزنی ښار د دوهمې امنیتي حوزې د مربوطاتو په خواجالي سړک وسلوالو په یو ځای دوه پولیس سرتیري وویشتل. د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی ذکرالله رسولي وایي پولیس په موبایلونو کې سندرې اوري او یا هم پر موبایلونو بوخت وي چې ووژل سي.
ډیری ترورونه سي کېږي او پولیس وژل کېږي بې غوره دي، ځان په مثلا فیسبوک کې مصروفې یا نور موضوعات کې مصروفې، ډیر امنیتي وضعیت په فکر کې نه ګرځي او ډیری پولیس دي مسلکي نه دي په غزنی کې.
دا غزنی اوسیدونکي وایي ډیری وخت افغان سرتیری په دغه ولایت کې د خپلو بې غوریو له امله وژل کیږي. دا غزنی محلي اداره هم دغه خبره مني. دا والي ویان وحیدالله جمعزاده وایي د پولیسو نه مسلکیتوب، بې غوري او پر موبایلونو کې د هغوی بوختیا هغه لاملونه دي چې له امله یې ورته ډیری مرګ ژوبلا وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو قومندان غزنی ته سفر کړی، له محلي او نظامی چارواکو سره د دغه ستونزې په اړه خبرې کړې دي.
دغه اوسنی قومندان صاحب چې د ځانګړو ځواکونو قومندان ده، دغه هم تېر ورځ د غزنی ولایت له محلي چارواکو سره په همدې اړوند باندې خبرې درلودې. د تېر ورځ وویل چې زه هم د شپې وګرځېدم په همدې اړوند باندې، هم د ورځې او دغه پولیس چې کړي وو چې امنیتي ځواکونه په ټولو کې نه تنها پولیسو، چې دا خبرې تر څومره پورې رښتیا وي طبعا نیمګړتیاوې پکې موجودې دي.
دا امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي دا ډول پیښې د وظیفوي غفلت له امله رامنځته کیږي او وظیفوي غفلت اصلا دلته د لوړ پوړو اداري چارواکو د غلطو مقرریو له امله کیږي. عبدالرحمن مصلح وایي د سرتیرو دغه بې غوري د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم زیاتولی سي، نو باید دې موضوع ته جدي پام واړول سي.
نظامی چارو کې چې وظیفوي غفلت وکړو مسؤلیت یې په خپله غاړه باندې، خو دلته اصلا اقتصاد دا ده چې د نورو یعنی هغه بدغه وخت کې دا دي چې د نورو د امنیتي ځواکونو مورال ورسره کمزوری کېږي، بې څه په نظام باندې بې باوري د خلکو رامنځته کېږي، په هغو باندې د سړي هغه اعتماد له منځه ځي، هغه باور له منځه ځي، تر ټولو بده پایله یې همدغه ده.
دی وایي په غزنی کې پولیسو ته یوازې پر وطن او خاوره د قربانۍ روحیه ورکول کیږي، خو دا روحیه تر څنګ ورکشاپونه او ترینینګونه نه دی ورکول سوي تر څو له هر اړخه مسلکي پولیس ووسی.
که په غزنی کې پر سرتیرو حملې کیږي، په کندهار کې ډیورند کرښه ته څیرمه ملخانو پر کروندو حملې کړي دي. صادق رښتینی ډنډ ولسوالۍ ته ورغلی.
دا پر غسان لوري سرګړډیز پر ډیر اوشتي درال زمر پر علاقه را رسید.
ډنډ تخت پل ریګستان شوراباک او سپین بولدک ته کندهار هغه سرحدي ولسوالي دي چې ډورین کرشته ته نږدې موقعیت لري. د دغه ولسوالي کروندګر او مالداران وایي چې زراعتي مزکو ته لګاونډي پاکستان څخه ملخان راغلي او دوی ته زیانونه اړولي. د سیف الله او نور احمد په نومونو د ډنډ ولسوالي دوه کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې ملخانو یې کښتونه او په دشتو کې شنه بوټي خوړلي چې هم یې دوی او هم یې ځایي مالدارانو ته زیانونه رسولي. دوی د کندهار د زراعت ریاست څخه غوښتنه کوي چې د بزګرانو سره د ملخانو په لمه زوړلو کې مرسته وکړي.
بیا په دغه علاقه کې سره نرس په د پټ سره وزرونه وکړ، وزرونه وکړه بینه په واسو پر درخت باندې، نو درختې وو انارو
ټوټل مطلب دا دی چې وینې درخت سرونه ټوټل سره دغه کاچ لاس ورسېدې دا و پور دروازه ان سپل هغه خوای سمر مړه ته وینې چې څونه مړه فراته دي مطلب په مټران مټران یې مړه فراته دي
ډېر په تکلیف کړلو وسالانه ډېره خرابې ده د ملخان د خواص خدانه مانسته دا مهربان دي چې ستوانونه ور رسول درخت یو خړلې انګوره خړلې دي زوزانیم سی خړه زمویم خړلې دا نشنه خاصه زد دي شنه خاصه ګرځ خړلې
پاینی باغ کې د کنهار د کرین ریاست کارکونکو او مسولین هم دا د وی جی د ستونزې په توګه یادوي او ای پاغه سیمو کې چې ملخان راغلي دوی به په وړاندې غزمنه مبارزه وکړي د کرین ریاست ملخان پر ضد کمپاین مسول انجینر عطا الله حلیمی ازادي راډیو ته وویل
بیا هم د دې خطر سره چې د سهوت بیا راسي د نور سرحدي سیمو څخه د نور سرحدي لاکو څخه راسي ځکه دا غو مخنیوي الته مرنس کولې او د ملخان مخ نه نیول کیږي په سرحدي منطقو کې نو بیا کې دل سي د سرحدي لاکو سره یا غمنډي منطقو سره الته ملخان زیاتې لکه د ایران منطقه یا هم د پاکستان سره چې موږ سرحد لرو په دغه منطقې څخه زیات ملخ راتلای شي او بیا د هجوم کولای شي د حملې لاندې موږ کشتونه نیولای شي خو اوس هم د دې هغه صحیح چلته موږ رسیدګینو څخه کولای الته کېدای شي په زیات اندازه باندې ملخان موجود وي او بیا راست موږ کشتوته او کشتونه تر حملې لاندې راوړي
بل خو د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی که څه هم دغه ولایت زراعت د ملخانو دا وشت زیان کچا یاد نه کړه خو په وینا کې دا واپاشي ونسی ملخان به پراتلونکي کال کې بزګرو ته تر دې هم زیات زیان واړوي
که بزګر د کرنې ریاست امستر کې پلار وی چې دای برازي او زمنګ نه به ملخ یا شړی یا به وزن دانو ځان غلطه ولدي تاسو پوهیږئ په نور نړۍ کې په دې معنی هوایی سپرې کیږي همدارنګ پوج په سر راوزی ټول خلک په اشر ډول راوزی او د دې کنټرول کوي نو په ځان د دولت په وس پور نه ده نو زما هیله ورزو دا ده چې د کندهار ټول بزګر هغه څوک چې د دغه آفت نه متضرر کیږي یا وسو سلاسو گریوان دي دی باید زمونږه هغه علمی او تخنیکی سفارشات چې دی هغه واخلي مونږ سره همکارې ستو چې په دغه کې مونږ وکولې شو په شریک سره دغه لوی آفت چې دی دغه مخاوني
دغه ملخانو د کندهار په سرحدي ولسوالۍ کې پر هغه سیمو يرغل کړی چې تر ډیره پوری پکښ پمبا غنم او جوار کرل کیږي خلک د ملخان پر زیاتې دوه اندیشنه شي او وایي که دغه ملخان کرنیز حاصلات وخوري لکه بلې شای د خوراکي توکو په حاصلاتو کې کم شام راسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
نن د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده اولس مشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې ځینې داسې کسان پیدا شوي چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅې کوي تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو اولس مشر ډونالد ترامپ وایي متحده ایالاتونه د یوني ویکرین اړخ بنسټپاله فاشیزم تر برید لاندې دي چې استبدادي چلند یې د امریکا د ارزښتونو او تاریخ پر ضد دی د جولای په درېمه د امریکا د متحده ایالاتونو د خپلواکۍ په درشل کې پورې شمور غره کې ترامپ خپل زرګونو پلویانو ته وویل دغه یادګاری چلی چې د څلورو ولسمشرانو نقشې پرېشته کله به هم ړنګ نشي ترامپ په خپله وینا کې چې بېلابېلو موضوعاتو ته یې پکې اشارې وکړې هغه بلواکوونکي وغندل چې په ښارونو کې مجسمې ورانې کړې او له شخړو ډک اعمال یې ترسره کړل ولسمشر دغه نیوکه وروسته تر دې وکړه چې په مینیاپولیس کې د پولیسو له لورې افریقایي امریکایي جورج فلوید ووژل شو او په متحده ایالاتونو کې تر دې پیښې وروسته د توکم پالنې او نه مساوات پر ضد تر یوې میاشتې ډېر وخت لاریونونه وشول یو شمېر اعتراض کوونکو شخړو ته مخه کړه د خلکو شتمنۍ یې ورانې کړې او د یو شمېر هغو کسانو مجسمې ړنګې کړې چې د امریکا د کورنۍ جګړې اتلان وو ځینو اعتراض کوونکو بیا د ټولو هغو کسانو د مجسمو د ورانېدو ږغ وکړ چې په خپل وخت کې غلامان ساتل ترامپ خبرداری ورکړ چې کین اړخه کلتوري پاتون د امریکا د انقلاب د ړنګېدو لپاره رامنځته شوی دی او دوی هڅې کوي چې د دې هیواد ارزښتونه او تاریخ له منځه یوسي ترامپ خپلو پلویانو ته خطاب وکړ او ویې ویل که چېرته تاسو د دوی په ژبه خبرې ونه کړئ د دوی دستور ونه منئ د دوی ستاینو ته سر ټیټ نه کړئ او ورپسې روان نه شئ نو سانسور به شئ تبعید به شئ په تور لست کې به داخل شئ وبه ځورېږئ او مجازات به شئ تر دې وینا وروسته د دې سربیره د اور لوبو ننداره په زرګونو کسانو وکړه چې په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله تر 1,15,000 ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په ورته وخت کې د کورونا ویروس د نویو مثبت پیښو شمېره په زیاتېدو ده د پرونیو مراسمو پر مهال د روغتیا پالانو له غوښتنو سره سم له یوه بله واټن ته پاملرنه نه وه شوې او ډېرو کسانو ماسکونه نه وه اغوستي د نومبر په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشری انتخابات دي. تر هغه وخت پورې ټرمپ هڅه کوي چې خپل ملاتړي راغونډ کړي. د یو شمېر نظر پوښتنو له مخې د کورونا وایروس پرېدو او د اعتراض کوونکو پر ضد د چلند له امله د ده د ملاتړ یو شمېر کم شوی دی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی اروپا آزادی راډیو نن اویا کلنه سوه. آزادی راډیو په وویشتو ژبو د نړۍ درویشتو هیوادونو کې خپرونې لري. تفصیل له اسدالله الدین.
دا لمړنۍ خبر و چې لنن او یا کال مخکې د ازادي رادیو له چپو د پخوانی چکسلواکیا خلکو تخپور شو. هغه مهال یعنی په 1950 کال کې د رادیو مرکز د جرمنی په منشن ښار کې وو. د چکسلواکیا خلکو ته خبری ټولګه نیم ساعت وه. دا خبرونه چې باندې څلور لسیزې په ختیځ اروپا کې د کمونیستي نظام د اوسپنیزو دیوالونو له شا د خلکو تر غوږو رسیده. هغه مهال سړه جګړه حاکمه وه او اروپایي هیوادونه په دو ډلو ویشل شوي وو. یوه ډله یې د امریکا ملاتړې وه او بله یې د پخواني شوروي اتحاد په مشرۍ د کمونیستي رژیمونو. هغه مهال د معلوماتو رسول یوازې په راډیو پورې محدود نه وو. له 1950 نه تر 1950 کاله د بالونونو پر مټ خلکو ته اطلاعات رسیدل. په دې موده کې له لویدیځ جرمني نه نږدې شپږ لکه بالونونو کې د چکسلواکیا، هنګري او پولنډ خلکو ته څه باندې 300 میلیونه لیکونه، کتابونه او پیغامونه ورسېدل. په 1948 کال کې آزادی راډیو چې په روسي ژبه یې خپرونې کولې د آزادی اروپا له راډیو سره یو ځای شوه. له دې وروسته دواړو راډیوګانو په ګډه د اروپا ختیځ او پخواني شوروي اتحاد ته په 25 ژبو نشرات کول. د اطلاع رسونې مزل همداسې روان وو او په 1995 کال کې د آزادی اروپا آزادی راډیو خپل مرکز د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ښار ته ولېږدوه. د آزادی راډیو یو پخوانی مشر کوین کلوز د هغو ورځو یادونه کوي چې د چک جمهوریت پخوانی ولسمشر واسلاو هاول هوکړه وکړه چې په سمبولیک ډول د کال په $1 کرایه د راډیو مرکز پراګ ته ولېږدوي.
The snow was falling. It was about 4:30 in the afternoon. The light was fading.
وابره وريده د مازيګر شاوخوا تلور نیمه بجې وي. هوا تیارا کېده. خپل همکارانو یان او ټام ته می وویل چې ژوند کې به داسې لوی ورځ ونه لرم. مشته شار نږدې و او څراغونه بل شوي وو. د شار مانی حملې دل کېده. پر دې مو فکر کاوه چې زموږ د رادیوګانو راتلونکي ته څه فوق العاده پیښه رامسته شوې ده.
د آزادی اروپا آزادی راډیو د چک د پخوانی ولسمشر واسلاو هاول لیکونه خبرول. هاول خپل د کمونیستي رژیم زندانی وو خو خځه به دغه لیکونه راډیو ته رسول. واسلاو هاول چې لاس کاله د چک جمهوریت ولسمشر پاتې شوی آزادی راډیو د دیموکراسي د وده لپاره ډیره مهمه بلله.
Já si myslím, že vysílání svobodné Evropy i po pádu komunismu.
د شوروي اتحاد له ټوټه کېدو وروسته هم د آزادی اروپا آزادی راډیو مهم رول لوبولی، ځکه راډیو خپلو خبریالانو ته په نوې دیموکراسۍ کې مسلکي چلند وروښود او د خبریالۍ د اساساتو د زده کړې ښه بېلګه وه.
په پراګ کې د 25 کلن فعالیت پر مهال د آزادی راډیو خبرونې افغانستان، ایران، عراق، د پاکستان پښتون میشتو سیمو او د بالکان حوزې هیوادونو ته هم پیل شوې. په خوا د آزادی اروپا آزادی راډیو لګو یا نخه یو زنګ وو، خو اوس دا نخه د آزادۍ مشال یا څراغ دی. څو کاله مخکې کله چې دغه راډیو له مالي ستونزو سره مخ وه، په امریکا کې ځینو کسانو ورته د فعالیت د دوام لپاره پیسې راټولې کړې. اوس د امریکا کانګرس د آزادی اروپا آزادی راډیو مالی لګښت ورکوي. په تیرو اویا کلونو کې د آزادی اروپا آزادی راډیو د هڅونې ډېرې جایزې او لقبونه ترلاسه کړي دي. دغه راډیو یو ځل د نوبل جایزې ته کاندید وه او د نړۍ په کچه یې د رسنیو څو سیالۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د آزادی راډیو د اوریدونکو لیکونه لا هم د امریکا کانګرس د کتابتون په نندارتون کې لیدل کېږي. په 2019 کال کې د نړۍ په کچه هر اونۍ 8.5 میلیونه کسانو په بیلابیلو ژبو آزادی راډیو اوریده. د دغې راډیو اصلي ماموریت کره او بې پلوه اطلاع رسونه، د دیموکراسۍ وده، له قومي او مذهبي تعصبونو سره مبارزه، له بشري حقونو دفاع او د ملي تفاهم رامنځته کول دي. د چک پخوانی ولسمشر واسلا او حول چې 2011 کال کې مړ شو په یو وینا کې ویلي، ازادي رادیو په بې پرې خبرونو سره د دغه هیواد او د اروپا د ختیځ اوسیدونکي د دیموکراسۍ له واقعي معنی خبر او د کمونیستي نظامونو له ولکې بهر کړل.
اسد الله لودین د ازادي رادیو د اویا کلن مزل په اړه راپور وړاندې کړ. ښاغلی لودین په استودیو کې دی، اوس به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمایزي او نړیوال اجماع درامنځته کېدو په هدف د درې مهمو غونډو کوربتوب کوي. لمړنۍ غونډه د شلو سیمایزو هیوادونو د استازو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او درېیمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دو لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکیل وو. بلخوا د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي سبا یک شنبه به د طالبانو 300 بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوشي کېدو به د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ نږدې بشپړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو کمیسیون ته دنده ورکړې چې د محمد یوسف غزنفر د جنازې او فاتحې ځانګړو دولتي مراسمو ته چمتووالی ونیسي. په سویل ختیځ ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین چاودنو شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. دا پېښې د پکتیا په احمد خیلو او د پکتیکا په خوشامند ولسوالیو کې شوي. چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه هغه محلو وژل شول چې پولیسو د ځانمرګې برید کوونکي پر یوه موټر ډزې وکړې. او د امریکا متحده ایالاتونو د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره په کورونا ویروس د اخته کېدو تر 50,000 زیاتې نوې پېښې ثبت کړې.
وروستۍ لنډ خبر په امریکا کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه وو. دو اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه په یو راپور په سوري دلسې د راپور هم د کورونا وایرس په اړه دی. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې په هند کې یو تن په 2 ورځو کې تر سلو ډیر کسان په کورونا وایرس اخته کړي دي. اوس چارواکو د دې پیښې تحقیقات پیل کړي دي. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د هند په شمال کې د بیهار په ایالت کې د یو ځوان د واده په مراسمو کې تر 300 ډیرو کسانو برخه واخیسته. دا ځوان 26 کلن و. د کووېډ 19 ناروغي په سیر نقشې لرلې او د واده په تریمه ساوخته. واده د جون په 15 د بیهار په مرکز پاتنا کې د روغتیایي برخې مسول راج کشور چودري وای د واده او ماتم په محفلونو کې د خلکو تر ګډون وروسته 111 کسان په کورونا ویروس سخته شوي دي او نور هغه کسان چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه هغوی قرنطین شوي دي. چارواکو اوس د مړه شوي زوم له کورنۍ تحقیقات پیل کړي دي. ډاکټران نه پوهېږي چې دا دومره ډېر کسان په یو ځای د مړه شوي زوم له امله په کورونا اخته شوي دي که د دوی یو ځای کېدل د دې سبب شوي دي، ځکه چې کورنۍ تر مړینې وروسته د سي د دې ځوان جسد سوځولی دی. د دې ځوان خپله میرمن په کورونا ویروس نه ده اخته شوې. د کورنۍ نور غړي هم نه دي کورونا شوي. چودري وویل دا ځوان انجینیر و. نوې ډیلي ته نږدې د کارګون په سیمه کې کار کاوه او تر واده یوه اونۍ مخکې بهار ته راغلی و. تر واده مخکې لږ لږ تبه کېده او معده یې خرابه وه، نو د لنډې مودې په مخه په روغتون کې بستر شو، خو کورنۍ دی له روغتونه بهر کړ او د واده محفل یې ورته جوړ کړ چې 300 کسانو برخه پکې واخیسته. تر واده 2 ورځې وروسته یعنی په درېیمه دی مړ شو او د ویر په مراسمو کې شاوخوا 200 کسان راغونډ شول. په هند کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه سست شوي دي، خو حکومت ویلي دي چې د ودونو په محفلونو کې به تر 500 ډېر کسان نه سره غونډي شي او د ویر په مراسمو کې به تر شلو ډېر نه سره یو ځای کیږي.
ستاسو له پیغامونو
مل د کونړ ولایت د درفیز مونږی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزۍ په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کېږي خو هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کونړ ولایت د مهمو او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د قرنطین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم د هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار دا ده چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونو کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان پرې وفات هم شو خو دلته د قرنطین خونه نه چې کوم دی مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته دی. نو په کار دا ده چې دا فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
موږ زتلای ذات د کندهار ولایت د ولسمه نایې سم سپایسر په تماس کې ما د ورټول چارواکو څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه ملي پروژون کارونه او دغه مرستې چې راځي د ولسمه حوزې ملکان او ځوانان ټول په خپل قربان باندې شي او د خوار او غریب هم نه خورل کېږي ولسمه چارواکو د دې غم نه خورل چې راوړي دا شروالي د مسلمان په ټول تور دي هغه بیا په خپل باندې په ملکان باندې شي چې د دې سره وانډه ما دې لږه ما پیغام پور سلام
هم دا ځاګړې او ریډونکو په خاصه توګه کارکونکو ته د احاد افغانیم د هلمند ولایت مرکز نه واکيام ډېر خوشنوم کی خبر چې موږ د غوزونو را رسیدلې د هلمند په تنظیم له کلی جات څو جات غونډې درک څو دې موږ زیات په لکو ټکور دو او موږ باندې دا چې درګونه د افغان حکومت څخه او د وسلواله طالبان ورونو څخه موږ غوښتنه ده چې دغه سمچا چې دغه کار کړی د عاملین ته باید چې د قانون په چوکاټ کې سزا وړاندې شي موږ دغه چې درګونه په سخت ټکور دو کې سلام پیښوم
ستاسو پیغام ستاسو نظر حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو په دې بحث کې د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات را سره دی او لاغه سره به د لوګر په وضعیت باندې خبري وکړو سادات صاحب بحث ته راغلاست
مننه تاسو ته تاسو اوریدونکو د ازادي ټوله د افغانستان کې څوک اوري دا غته سلام وړاندې کوم
مننه کور ودان جناب سادات صاحب کراتو است اوس مهال د لوګر وضعیت څنګه دی آیا تاسو راضی یاست که مشکلات سته
مننه د لوګر ولایت وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دي څه کوم مشکلات چې یو هفته مخ یا دوه هفته مخ کې پیدا شوی او البته د فصلی جنگور دي او بعض مشکلات پیدا شوی او د دولت مقامات او توجه لوګر ولایت ته وشو او جناب وزیر صاحب دفاع مخ کې راغله او جناب رئیس جمهور یو حیات معاون اول رئیس جمهور مشاور شورای امنیت رئیس ارګانای محل او لوی درستیز و سره و د لوګر وضعیت حالته یو جلسه ونیول یو ساعت په دې باندې خبر وکړه کوم قوتونه چې لازم وو ریزرو کابل کې هغه لوګر ته لګلې دي اوس الحمدلله وضعیت تر کنټرول لاندې دي او داسې خاص کوم مشکلات نشته مونږ خپل پیشنهادات رئیس جمهور ته درلود اگر جناب رئیس جمهور خپل مسولین ته هدایت ورکړي چې د هغه پاک لایقدام وکړي نو اوس وضعیت چې مونږ د لوګر نه راغلو الحمدلله وضعیت خو داسې خاص کوم مشکلات نه وو
سادات صاحب د لوګر کابل دغه عمومي سړک یا دغه لوی لار چې د ته اوس د مرګ جاده ویل کیږي او تاسو وایئ چې وضعیت اوس هلته ښه شوی دی په عمومي لار کې
خو البته مونږ دا خبر نه کوو دا خبر تاسو هم کولای شئ چې تاسو لار سه اوس هغه وضعیت نه دی یعنی منظور ده د مرکز د کوم حیاتان چې لوګر ته راغلی وزیر صاحب دفاع راغی وزیر صاحب داخله راغی جناب رئیس جمهور یو لوی آیات سره چې معاون اول او مشاور امنیت ملي ور سره د لوی درستیز راغلی و په همدې مسله باندې چې د لوګر وضعیت ډیره مشکل پیدا شوی او خلکو شکایت درلود رئیس جمهور مننه کوو چې راغی د لوګر وضعیت نږدې نه وسړه او هغه قوتونه چې وظیفه درلود ټول هغې ته هدایت ورکړه چې تاسو دا وضعیت کنټرول کړئ او هغه څه کسان چې ریزرو مرکز کې هغه هم لوګر ته لیږلی دي یعنې وضعیت کنټرول لاندې دی داسې داسې وضعیت نه دی چې لکه پخوا چې مونږ تګ راتګ
بزرگترین مشکلی که مردم در ولایت لوگر یا سه مشکل عمده ای که در ولایت لوگر مردم با او دست و پنجه نرم میکنن چی است؟
خب یک موضوع اساسی ای که ما برای رئیس جمهور نظر به مقتضای وقت پیشنهاد کردیم مردم لوگر آمدن با جناب رئیس جمهور دیدن که ولایت لوگر از درجه سه که تشکیلاتش مطابق امو تشکیلات زمان ظاهرشاهی یا داودشاهی بود و تشکیلات بر ما کفایت نمیکنه به سطح یک ولسوالی 50 نفر نیروهای امنیتی یا تطبیق کننده قانون که پلیس است و یا تشکیلات اداری ما که به سطح مدیریت ها یا آمریت ها است و تشکیلات ما کفایت نمیکنه ما خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه یعنی تشکیلات ما به سطح میرسه ما میتونیم خود ما مستقل یک باعث یک واحد دومی از مرکز که ما در ولایت لوگر هستیم، مثلا ولایت میتونه تصمیم خود بگیره و اجراءات خود بکنه. یکی مشکل اساسی ما همی بوده، مشکلات دیگه مشکلات امنیتی بود که بازم اگر احیانا ولایت درجه دو تشکیلاتش زمان میخواه، همون تشکیلاتی که ولایت لوگر مثلا لوا داریم، لوای ما با دو بخش تقسیم شده، یک بخش از او رفته به ولایت میدان وردگ، یک بخش در ولایت لوگر است که وقت بالای اونا فشار میاریم، ما میگن تشکیلات ما یا امکانات ما یا پرسنل ما در میدان وردگ در جنگ مصروف است، یعنی او فشار ما آورده نمیتونیم. سوم، قطعاتی که در مسیر شارهای کابل لوگر قرار داره قطعات پراگنده است، یک بخشش از مس عینک است، یک بخشش خزش است، یک بخشش ولسوالی است و یک بخشش امنیت ملی است، یعنی دو قطعاتی که منظم تحت یک قمانده واحد باشه و حرکت بکنه مطابق امو اصول عسکری، گزمه خود بکنه مطابق امو اصول عسکری، اجراءات خود مستقلانه بکنه. قطعات عسکری مجموعا باید از محل مرکز خود قمانده بگیره، تا زمانی که او به حال قمانده خود اطلاع میده و اجراءات میشه، امو جنگ به اصطلاح خراب و ترپ است، مخالفین یا هر کسی که در سرک مانع میشه او از صاحب میرد و یک
جناب سادات صاحب اوس په ولسوالیو کې خلک ژوند کوي، په کلیو کې خلک ژوند کوي، به خلک شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو مشخصا له طالبانو سره دي.
خو کوم ځایونه چې ته په خامه مخالفینو سره ولکه د بعض نقاط ولسوالی سرخ، د خاروار ولسوالی، د برکی ولسوالی، هغه شاوخوا سیمه چې د دولت کنټرول لاندې نه و، نه اوس نه دي، تقریبا څه کاله کېږي چې هغه مخالفین کنټرول کوي او هغه دولت هلته امکانات د دې نه لري چې هلته حاکمیت قانون پیدا شي او تامین امنیت وکړي، ځکه چې مونږ هغه مخکې متاسو ته ویل چې هغه نیرو یا امکانات چې مونږ لرو د تامین امنیت او د تطبیق قانون دپاره کفایت نه کوي. یا د حضر ولسوالی تقریبا د مرکز نه تقریبا 30 کیلومتره فاصله لري، نو دا یو غرنۍ منطقه دی، باید هغه لار خلاص شي، دولت مرکزی دولت هغې دپاره تصمیم ونیسي. هلته یو لاره دی مونږ په عزر ولسوالۍ کې چې مر سره یا بارډر سره خلاص دي، نو هغه لاره چې بند شي، تامین امنیت وشي، لارو امکانات هغه امکانات یا شرایط چې مونږ غوښتلی هغه مونږ ته ورکړ شي، نو مونږ انشاءالله هغه وضعیت کنټرولولی شو. او مامورین کوم ملکی مامورین چې دي اوس خو مثلا مرکز کې تګ راتګ مشکل نشته، مکاتب هغه مامورین چې ولسوالۍ کې فعالیت کوي هغه خپله فعالیت کوي، نور ادارات دولتي لکه ولسوالۍ خروار، چرخ، برکی، محمد آقا، خوشی او عذر په خپل ځای کې کار کوي. نو جنگ هماغه پخوانی جنگ دی چې مثلا یو څه شدید څه و، ځکه چې دا شهید څه وی دي چې دا نوی فصل کې جنگونه شدت پیدا کوي.
سادات صاحب ببخشین، رئیس صاحب جمهور 3 روز قبل به ولایت لوګر به پل علم آمد و در حین سخنرانیش یا در زمانی که او در اوج بود چندین مرمی هاوان هم شلیک شد. آیا با توجه به این وضعیت که حتی قریه خود رئیس جمهور که سرخاب است و حدود 50 کیلومتر از پایتخت از کابل فاصله داره به دست مخالفین مسلح است، این وضعیت لوگر است، شما چنین چیزی برش گفتین؟
ما تمام مشکلاتی که مربوط لوگر بود و مردم با خودشان داشتن و نظریات مردم، پیشنهادات مردم و انتقادات مردم هم ما به شکل سالم توسط نماینده های خود که از جمله یک تن از وکلای پارلمان، رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم و مونا والی لوگر، تمام موضوعات برشان مطرح کردن. رئیس جمهور از طریق گزارشات شورای امنیت تمام نقاط افغانستان وضعیتش میفهمه که از چه قرار است و او جایی رو که شما یاد کردین، ما خود ما تا بند سرخاو رفتیم، اونجا تقریبا امنیتش خوب نیست، خوب طبیعت رفت و آمد میشه و بعض مناطق دیگه هم امکانات رفت و آمدش وجود داره، اما از فایر کردن راکت و انفجار خوشما میفهمین.
سادات صاحب، آیا سادات صاحب کڅوکو غوړی له کابل څخه لاړ سي سرخاب ته او د ولسمشر غنی کور وګوري، پلرنۍ هغه ټاټو به وګوري، کولای سي؟
خود ملکی خلکو خود تک را تک ایس مشکل نداری، هر او رس خلکو زی و رزی، حتی دمونگا معلمین مامورین چه حالتا ماش روڑی یا کتابون اولی یا بعض مسائل چه ضرورتون نداری اگر خبال مشکلات حل کول ایسی. نو طبیعی ده چه اوس مونگا که هوایی چه مسئولیت دلتا پا کابل که په چاراسیا یا مسایی کې دی یا نو مونږ ته کولای شو چې سروبي ته آزاد تاګ را تاګ وکړو یا د کلو بانډو کې خدای ممکن نه دی ځکه چې مونږ تاسو خو د افغانستان خلک د افغانستان وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې دا مشکلات عمومي مشکلات دی د افغانستان په ساته اما لوګر ولایت یو ستراتیژیک ولایت دی چې اوس تر فوکس لاندې دی فشار پکې زیات دی نو دولت توجه حتمی دی
حالا که رئیس جمهور آمد تعهدات با شما در ولایت لوگر انجام داد به خاطر بهبود امنیت، وضعیت، مسائل اقتصادی و خدمات حکومتی و در مجموع حکومتداری خوب تعهدات قبلا هم مقام‌های حکومتی انجام دادند اما شکایت مردمی است که تعهدات عملی نشده خواست شما از رئیس جمهور و در مجموع از حکومت برای تطبیق تعهدات یا عملی شدن تعهدات در ولایت لوگر چی است؟
خب ما البته از رئیس جمهور همی یک تعداد دوستا انتقادش هم همی بود که رئیس جمهور با ما وعده کرده اما عمل نکرده به این خاطر ما تقاضا داریم که رئیس جمهور خواسته های ما بازم در روی کاغذ نمانه رئیس جمهور وظایف مستقیم هم روی استیج استاده بود با جناب معاون صاحب اولش در رابطه با بازسازی بلوی درستیز در رابطه با تامین امنیت و با دیگه ارگانهای مسئول که در رابطه با ارتقای ولایت و تعیین بعض مسئولینی که وجه هست به رئیس عمومی ارگانهای محل وظایف مشخص دادن گفت از این موضوع ما تا ظرف یک ماه نتیجه گیری میخوام و در ظرف ده روز تمام مسائل و گزارش ها رو بر ما میارن اگر در این صورت خود رئیس جمهور گفت که اگر در صورتی که کارا عملی نشود تا ده روز باز ما خود ما اقدام میکنم از موضوعات ما انتقاد خود پیشنهاد خود و خواسته های خود با مسئولین رسانده ایم
دیر منان کور ودان جناب سعادت صاحب
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمیر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کیدلی شي او د دې مسلې د حل لارې کومې دي د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم په فایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډیر څه پکې زده کوي یعنې دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني اوري او حس کوي دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکیل وي او دا لانجه او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کیږي مثلا یو سړی خپله ښځه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او اولادې لانجو د تیښتې په خاطر له کوره ووځي ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي
ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه ما کور کې ملانجې وي کار ته مې زړه نه کېږي مثال درس ته مې زړه نه کېږي له کوره مې بخي زړه تور وي سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي ځکه دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خفه کېږي کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي لانجې نه وي داسې ارامه کورنۍ او هغه یې باید جنګ ونه کړي سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي
کور کې سلانجا راسي ځکه بیخي سارم ګنګ سي جنجال ډېرې دوه موران دي سره یو بل سره جنګ وکړي اتي بیخي موږ یې کور نه وځو چې زه بیا یا تر کره شپه کوو بیخي کور ته نه ورځو آرام سي کور ټول خپل کور کې خوشحاله اوسي بیا داسې ښي در سر شای زکوالای سی بیا
دا لوگر و سدون که بشیر احمد وایی دا کورانه دیر مشران نپوهیگی چه دا کشران و پمخ که دا دوی تاوتری خوالای با چه پایلی ولری زکا دی کارتا مخه کبی
دا سواد کموالا یا نشتونم دا دیل عمل کیگی چه دا غسی کارون را عمل سکیگی کلا چه پا کورانه کی جنجال شی کنزل شی دوی دا ماشوم پر راتون که پادا بندی سوچ نکوی دوی اما غسی چه مثلا اما غ دوی هماغه مخ ته بیای پرته لدې چې دوی د ماشومانو په اړه باندې سوچ وکړي یا فکر وکړي دا داسې یو څه دي چې ورځ په ورځ پراخیږي او د راټولېدو په حال کې نه ده او دا یو ځانګړی بحث ده په دې باندې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې تر ډېره پورې نه په رسنیو کې او نه هم په عادي کورونو یا ښوونځیو یا وړکتونونو کې په دې تړاو باندې بحثونه هم نه کېږي چې باید دغه معمولي یا دغه ستونزې باید څنګه حل لاره ولټول شي
لیکوال سید فخرالدین هاشمي وایي دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي
اول خو باید جنگ ونشي هر خبر په مفاهمه یا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي خو که بیا خبره دومره اوچتېږي ولې د ماشوم په مخ کې اول خو د دې خبرې د اوچتوالي یا فزیکي شخړې ضرورت نشته که بیا په یو کور کې کیږي دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دې ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم د دې عکس العمل پر جانبینو په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجه د پیغه او د کورنۍ په نورو غړو یوازې په ماشومانو نه ته ځوانان هم ځورېږي پیغلې نجونې هم ځورېږي یو قسم په ویره په ډار کې که تاسو پیغه ساتئ یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي هغه زړه ضربان یې وګوري په ډېر جګ حالت کې فشار یا ته یې غیر نورمالي حرکات وجود او ټول هغه فزیکي حالت یې غیر نورمالي نو دا ته موږ ته متوجه سوي نه یو د دې هغه تاوانونه اصلا موږ نه دي ارزیابي کړي چې څومره تاوانونه لکه په دې کې موږ ته نه روانشناس که ویلي دي موږ اورېدلی نه دي که ډاکټر راته ویلي موږ په اصلا توجه نه ده ورکړې د یو شي په خطر چې ته نه یې خبر نو هغه نه به ته ډار څه وکړې نو لکه څنګه چې مهین خطر پوی غتلاس نه ور دی مو په دې نه خبر
خاغلی هاشمی په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چاپیریال تاړتیال لري چې مینه پکې وي خو که په کور کې تو تریخوالی پیل شي ماشومان او ځوانان پر رواني ډول پکې ځپل کیږي
دی تریخ او تریخواله یا تشدد نسی زغملای کله چې دی مور ویني چې تهدیدی د پلار له طرفه یا پلار आवाज جګیږي په کور کې کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډ شي ځکه ماشوم مینه غواړي عاطفا غواړي ماشوم مرحمت غواړي ترهم غواړي خو عیني شرایط بیا دغه چې دی چالت جنگي وهلی ټکولی आवाज پورته کیدل دی نو ماشوم لدینه ویریږي ډار کې حتی هم دغه ډار په خو کله کله ماشومان چیغه کوي راپورته کیږي همغه شرایط څنګه د ورځې لیدلې دی خوب کې ماسوي نو زپی
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکو کې هم دغه څه چلند ته مخه کړي
همغه ډول هیجاني په تر سو وام کې فامیل کې داسې یو حادثه پیښیږي نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغیزه کوي بلکې د په راتلونکو کې هم ډېر رول لري او دای ډیر مایلکی چې دا دغه کارونه یعنی د خونه په مثلا دا کارخه دی خراب دی مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخې جنجال کوي دا چې لګ لوی شي یا په مغ عمر کې چې دوه کال درې کال تر سلور پنځو تر لاس او پنځه لس پورې کله دوی به بیرون وزي نور ماشومان ته مغ کنزل لکه دوی چې دغه مور او پلار په خپل منس کې او بل ته کوي هم دغه کنزل بیا دای بیرون هم کوي
دا کور هغه کشران چې مشران تاوتریخوالی کوي څنګه کولای شي د کور فضا سمې میکړي ځوان لیکوال ګل بلوس محمد دا پښتنه ځوابوي
که مشرانی اتل سکال څخه و مرزیات دوی کولای شي لپلار مور سره لپلار سره ژینی په ډیر حوصله دا مسله ورسره حل کړي چې دا ډیر پر بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو پر کوچنیو ورونو خویندو پر هغوی ډیر بد تاثیر لري که کوچنیان هم کولای شي لپلار سره په ډیر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا ده چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي ځکه چې دا ډیر بد تاثیر پر ماشومانو لري
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کیدی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم
تڼیوال
ویل صاحب په ځینو کورونو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسې علت څه بولئ؟ ولې داسې کیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. که چیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي، تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورنۍ ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کیږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کیږي یا معتد کیږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي، د دې پډریانو په مینځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځي ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډیرو ګنده ځایونو کې د دغو پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه زړه تورن کړي دي، د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي، ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملاوې تلي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډیرو وړو شیانو باندې خپلمنځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورنۍ ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند دپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنیو جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپلمنځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته و نه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپیریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی
ساعت